アサミラジオ。
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم نن یک شنبه د مریض 1401 نی بیم کال د حمل شلم او د 2012 میلادي کال د اپریل 8 مره د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې به ووري چې نړیوال ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې د سختو جګړو اټکل کوي په یو بل راپور کې به د ولسی جرګې غیر حاضر غړي درو پیژنو خو لمړی د دې سات خبرونه ایصفوی د افغانستان په شمال کې د ازبکستان یو سخت دریځ یاغي مشر وژل دی د پاکستان ولسمشر نن هند تزی او لمن موهن سنگ سره ویني او اسلامي کانفرنس د سوریې له کرکټ ځپلو سره د اویا میلیون ډالرو په ارزش بشري مرستې کوي د خبرونو تفصیل ایصاف ځواکونه وایي چې پرونې د افغانستان په شمال کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د یوه مشر د نیولو ترڅنګ څو نور وسلوال وژلي دي د دغو ځواکونو لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د دغه مشر د نیولو لپاره د فاریاب ولایت په المار ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره په ګډه عملیات شوي په خبر پاڼه کې که څه هم د نیول شوي کس هویت نه دی څرګند شوی خو ویل شوي چې ده د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد حملې تنظیمولې د روسیې کمونستانو پرون د والګا سین په غاړه ناټو ته د ترانزیت لپاره د هوایی اډې د جوړېدو د پریکړې پر خلاف مظاهره وکړه او دا کار یې د روسیې د خاورې لپاره سرطان وباله د مسکو د مرکزی برخې په پوشکین چوکې شاوخوا یو نیم زر تنه راټول شول دوی په لاسونو کې سره بیرغونه او شعارونه نیولي ول او سره بالونونه یې پورته کړي وو له دې سره په یو وخت د روسیې په ګڼو نورو ښارونو کې هم د کمونستانو لخوا ورته مظاهرې وشوې کمونستانو ناټو ته د اډې ورکړه د روسیې له ملي ګټو سره خیانت وباله د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن هند ته ځي دا په تېرو اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان یو مشر دغه هېواد ته سفر کوي ټاکل شوې زرداري د راجستان ایالت اجمیر شریف زیارت ته تر تګ مخکې د هند له صدراعظم منموهن سنگ سره د غرمې ډوډۍ وخوري د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې له اوږدې مودې راهیسې خرابې دي د اسلامي کانفرنس سازمان د شنبې په ورځ ویل د سوریې په شخړو کې شاوخوا یو میلیون زیانمن شویو کسانو ته د اویا میلیون ډالرو په ارزش بشري مرستې برابرې کړي دي اسلامي کانفرنس چې د سوریې په ګډون و 500 هیوادونه په کې غړیتوب لري وایي له ملګرو ملتو سره په هغه پروګرام کار کوي چې له مخې به د سختې اړتیا وړ خوراکي مواد او شیان خلکو ته ورسول شي په بغداد کې پرون د یو بم په چاودنه کې چې په یو کوچني بس کې ایښودل شوی و لږ تر لږه دوه کسان مړه او نه نور ټپیان شوي دي پولیس او روغتیایي چارواکي وایي دا چاودنه د بغداد په مرکزي سوداګري سیمه قراده کې شوې ده د نړۍ طاقتونو د افریقایي هیواد مالی د پوځي ډلې پریکړه ستایلې چې وایي په 40 ورځو کې دننه باید انتخابات وشي او تر هغه وخته به دوی له صحنې لرې شي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر آلن ژوپی وایي کله چې په مالی کې د قانون حاکمیت اعاده شي د پاریس او باماکو خراب شوي اړیکه به بیرته ښه شي افریقایي اتحادیې هم د کودتاچي ډلې د دې پریکړې هرکلی کړی دی د جمعې په ورځ یوه معامله وشوه چې له مخې به یې د مالی د پارلمان رئیس دیبن کووندا تراور د انتخاباتو تر وخته د موقت ولسمشر دنده پر مخ بیایي د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بیردی محمدوف د روغتیا د ورځې د لمانځنې په مهال په هیواد کې د موټر چلولو د سیالیو لومړنی ځای وکوت او ورڅخه وغوښتل شول چې په سیالیو کې ګډون وکړي بیردی محمدوف د خلکو په ګڼه ګوڼه کې د موټر ځغلولو د سیالیو له مشر تنظیمونکي څخه وپوښتل زه په سیالۍ کې ګډون کولی شم تنظیم کوونکي ولسمشر ته د ګډون اجازه ورکړه او وروسته دی په ترکیه کې د جوړ شوي فولکی کار موټر په جلب کښېناست او له نورو موټر چلوونکو سره د سیالۍ ډګر ته داخل شو ولسمشر بیردی محمد موف سیالي وګټله د موټرو چلولو د سیالیو چارواکو پریکړه وکړه هغه موټر چې ولسمشر وچلاوه او تر نورو مخکې شو د ترکمنستان د سپورت په ملي موزیم کې د نندارې لپاره ودروي د قرغیزستان چارواکو پرون ورځ په هیواد کې د 2010 میلادي کال د انقلاب د دوهم تلین په ویاړ دغه انقلاب یو یادګاری څلی ودراوه. دا نوی څلی د بیشکک ښار په مرکزي برخه کې د سپینې ماڼۍ مخې ته چې د پاڅون لومړنی قرباني پکې په ګولۍ لګېدلی و درول شوی دی. دا څلی د اپریل د 10 د پاڅون یادونه کوي چې په نتیجه کې د وخت ولسمشر قرمان بیگ باقیف لواک لری شو او لسلو زیات کسان پکې وشل شوی وو. په دغه څلی کې د وشل شویو کسانو نمونه لیکل شوی دي. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. ازادي راډیو په کابل سربیره په کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، اسرآباد، خوست او ګردیز کې په اف ام 100.15 څپه لا صفه واسي اوریدلی شي. د رواني خبري مجلې په دوام کې راپورونه لرو. په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي شاید د سږکال په دوبی کې د افغانستان په ختیځو سیمو کې درنې جګړې وشي. ولسی جرګې پرون خپل غیر حاضر غړي معرفي کړل.
شکیلا هاشمی، فریدون مومن غیر حاضر دائمی، فرشته انوری، لیلما حکمی.
ځینې افغان کارپوهان وایي چې ایران او پاکستان د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د پایپلاین سره مخالفت کوي. پرون په مسکو کې کمونستان او امریکا ته د ناټو ته د ترانزیت لپاره د اډې د ورکولو خلاف مظاهره وکړه. په ولسی جرګه کې د مالیه د وزارت له لوري پر وړاندې شوی بودیجې ناندرې دوام لري. او د ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د دې خبرې مجلې په پای کې د ژوند رنگونو په نوم ځانګړې لړۍ هم لرو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د اټکل له مخې سږ کال به د هیواد ختیځې سیمې د سختو جنګونو شاهدي وي. دا وړاندوینې وروسته له دې کېږي چې د ځینو راپورونو له مخې د دولت وسلوالو مخالفانو خپله ډېره پاملرنه د افغانستان ختیځو ولایتونو ته اړولې ده او په زرګونو وسلوال له پاکستان څخه دې سیمو ته اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت بیا د هیواد په ختیځو ولایتونو کې د دغو وسلوالو د ځپلو لپاره د تیاریو خبره کوي. په دې اړه نور حل کابل د جمیلی ظریف په راپور کې ووري.
په داسې حال کې چې افغان او نړیوال ځواکونه د هیواد په ختیځ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د عملیاتو لپاره تیاری نیسي، افغان کتونکي بیا په دې عملیاتو کې د عامه خلکو د سر او مال د خوندي کولو لپاره د احتیاط سپارښتنه کوي. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دولت وسلوال مخالفین ډیر کله چریکي جګړه کوي چې له هغوی سره مقابله بیا ډیر وخت د ملکي مرګ ژوبلې لامل ګرځي. ښاغلی فقیر وایي چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په جګړه کې یو لمه رهبری کولای شي د ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي.
امر او اصول باید د ټیټ رعایت کې موږ نظامي قوتونه د سلمه رهبری وجود ولري د ډېرې زیاتې چې په ګڼه تلفاتو مخنیوي شي.
د رپورټونو له مخې په دې وروستیو کې په سلګونو وسلوال له پاکستانه د هیواد ختیځ ته اوښتي او د دې ترڅنګ بهرني ځواکونه ویلي چې د سلو په شاوخوا کې د القاعده شبکې غړي هم په ختیځو ولایتونو کې ځای پر ځای شوي دي. په ختیځ کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونو ته په اشاره په افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان الن هم ویلي چې په دې سیمو کې جګړه د پراخېدو په حال کې ده. په افغانستان کې د نړیوالو او امریکایي ځواکونو قومندان لیوی رسنی سره په مرکه کې ویلي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل پوځیان کموي خو په ختیځ کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم دا مني چې د هیواد په ختیځو ولایتونو کې ګواښونه ډېر شوي دي. د دې وزارت د اپراسیون رئیس جنرال محمد افضل امان وایي چې په ختیځو ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد سینې تدابیر په پام کې نیولې دي.
خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی پرون د جرګې د حقوقو لسکونو غړیو نمونه اعلان کړل چې د روان کال له پایله غیر حاضر دي او یا حاضری نه د لاستی کړي. د جرګې منشي عبدالستار خواسی وویل دوی د همدې ستونزې د حل لپاره هلې ځلې پیل کړي چې د جرګې په کورنیو دندو کې داسې بدلون راولي څو له غیر حاضرو سره قانوني چلند وشي. د جرګې د غړیو غیر حاضري ډېر ځله د دې سبب شوی چې د غونډې نصاب بشپړ نشي او د یو لړ طرحو او قوانینو تصویب وځنډیږي. تفصیل خان محمد سین څخه واورئ.
د ولسی جرګې د غیر حاضر غړو په لیست کې د یو شمیر پیژندل شوو څیرو لکه عبدالرب رسول سیاف، میرویس یاسینی، امان الله پیمان او میر امان الله ګذر نومونه هم شامل دي. د جرګې منشي عبدالستار خواسی د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د غیر حاضر وکیلانو شمیر 30 ته رسیږي چې د روان کال له پیل څخه د جرګې غونډو ته نه دي حاضر شوي او یا یې د حاضرۍ په کتاب کې لاسلیک نه دی کړی. خواسی وویل په دو کې 14 د جرګې ښځینه غړي هم دي، لکه رازیه سعادت منګل، فهیمه سعادت، هما سلطانی، آصفه شاداب، فاطمه نظری، صدیقه مبارز، فرشته امینی، رحیمه جامی، نجله دهقان نژاد او لیلما حکیمی، او نارینه غړي لکه عبیدالله بارکزی، قاضی عبدالرحیم، زلمی مجدیدی، عبداللطیف پدرام، سید منصور نادری، عباس ابراهیمزاده، محمد اسحاق رهگذر، علمخان آزادی، محمد ابراهیم غختل، اسدالله شریفی، سید انور سعادت، ډاکټر شاهجهان، عارف رحمانی، بکتاش سیاوش، عزت عاطف، سید علی کاظمی، ډاکټر عبیدالله کلیمزوی او عبدالرحیم ایوبی. د جرګې منشی نور نمونه هم واخیستل:
شکیلا هاشمی، فریدون مومند غیر حاضر دائمی، فرشته انوری، لیلما حکمی، مولوی احمدالله معاهد، محترم عبدالهادی جمشیدی، محترم نثار احمد غوریانی، عبدالودود پوپل، حبیبه سادات و محترمه هیله ارشاد. غیر حاضران چه عمل میاش که یا حاضری ندم زاکره و یا ندیر آغری.
ده جرگی اداری پلاوی وی که چیرې د جرګې د غړو غیر حاضری دوام وکړي، د جرګې د کورنیو دندو د اصولو له مخې به ورسره چلند وشي.
د دوی ټول حقوق او امتیازات وضع کیږي، یو مدت باید تعیین شي ورته تر څو جدودی عضویت باید سره.
د جرګې اداري پلاوی وایي دا مسئله سبب شوې چې جرګه له نصابه ولویږي او د یو لړ طرحو او قوانینو تصویبېدل وځنډیږي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکمو د ولسی جرګې د غیر حاضرانو په اړه راپور درلود. بیا هم د ولسی جرګې په ارتباط راپور لرو او په دې جرګې کې د یوې بلې لانجې په ارتباط. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسون غړي وایي ځینې سیاسي کړۍ شته چې نه غواړي د 1301 میلادي لمریز کال د بودیجې طرحه تصویب شي. ولسی جرګې پرون دا بودیجه د دوهم ځل لپاره هم تصویب نه کړه او نورو بحثونو ته یې وځنډوله. د مالیې وزارت په دې وروستیو کې د جرګې د غړیو د غوښتنو په پام کې نیولو سره په بودیجه کې بدلونونه او زیاتوالی هم راوستي، خو د جرګې غړي وایي تر راتلونکي دوشنبه به وڅېړي. بیا هم له خان محمد سین څخه راپور.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون له نظره د مالی وزارت د 1301 لمریز کال په بودیجه کې زیاتوالی راوسته، خو د جرګې یو شمېر غړي هڅه کوي چې په مختلفو بهانو د بودیجې د تصویبېدو خنډ شي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون مرستیال انجینیر کمال له آزادی رادیو سره په خبرو کې د جرګې د کوم غړي نوم وانخیست، خو ویل د جرګې هر غړی چې له بودیجې څخه سیاسي ګټه پورته کوي د ملي پرمختګونو مخه نیسي.
یو هدا پورې ځینې سیاسي ګروپونه غواړي چې په دې وخت کې فشار وارد کړي او ځینې ناوړې ګټې ترلاسه کړي، دا هم یو فکتور دی. او د دې نه علاوه دلته وکیل صاحبان د خپلو ولایتو لپاره ډېر بودیجه غواړي.
د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په غونډه کې د مالی او بودیجې د کمیسیون لخوا د 1301 لمریز کال د بودیجې طرحه جرګې ته ولوستل شوه. د یاد کمیسیون رئیس وویل د جرګې د غوښتنو سره سم د مالی وزارت په عادي بودیجه کې څه باندې 180 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راوسته او انکشافي بودیجه هم زیاته کړې ده. د مالی او بودیجې د کمیسیون د معلوماتو له مخې د روان لمریز کال اصلاح شوې بودیجه 1.4 میلیارده افغانۍ په پام کې نیول شوې ده. سره له دې چې د مالی او بودیجې د کمیسیون مرستیال د بودیجې نه تصویبول د جرګې د ځینو غړو سیاسي هڅه ګڼي، خو د جرګې لومړی منشي بیا دا اداره د وی او وای چې د ترتیب شوې بودیجې طرحه یو بل بحث ته هم ضرورت لري. عبدالستار خواسی وویل:
نه سیاسی چلند خونه دی بعضی تکنیکی عوارض پکشته مثلا تصویل چه وکیل سبویلی چه حاکم از زمیمه چه دا یا کم تعدیلات چه راغلی دی اگر رسمی پا کاغذ که لیکلی ندی من هست دی و سند
کارپوهان وی کد بودیجی تصویب دل وزن دیگی لحوات سر با دنریوال وجهی صندوق پر مرستو ناول آغیز وکلی
اوسم ده ده خبری مجله ده زینو مهم و مطالب و سرتکی یو ځل بیا واورئ. ایساف ځواکونه وایي چې پرونی د افغانستان په شمال کې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ د یوه مشر د نیولو تر څنګ څو نور وسلوال وژلي دي. د روسیې کمونستانو پرون د والګا سیند په غاړه ناټو ته د ترانزیت لپاره د هوایي اډې د جوړېدو د پریکړې پر خلاف مظاهره وکړه او دا کار یې د روسیې د خاورې لپاره سرطان وباله. د ولسي جرګې اداري پلاوی پرون د جرګې د هغو لسګونو غړیو نومونه اعلان کړل چې د روان کال له پیله غیر حاضر دي او یا یې حاضري نه ده لاسلیک کړې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وړاندوینې له مخې سږکال به د هېواد ختیځې سیمې د سختو جنګونو شاهدې وي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن هند ته ځي. دا په تېرو اوو کلونو کې لومړی ځل دی چې د پاکستان یو مشر دغه هېواد ته سفر کوي. د اسلامي کانفرنس سازمان د شنبې په ورځ وویل د سوریې په شخړو کې شاوخوا یو میلیون زیانمن شویو کسانو ته د 70 میلیون ډالرو په ارزښت بشري مرستې برابري کړي دي. په بغداد کې پرون د یوه بم په چاودنه کې چې په یوه کوچني موټر کې وشوه لږ تر لږه 2 کسان مړه او 9 نور ټپیان شول. او د نړۍ طاقتونو د افریقایي هیواد مالی د پوځي کودتا چانو پریکړه ستایلې چې وایي په 24 ورځو کې دننه باید انتخابات وشي او تر هغه وخته به دوی له صحنې ووځي. زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. مخکې د دې چې نور راپورونه درواورو صالح محمد صالح به د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د پاکستان د جمعیت الدعوا د مشر حافظ محمد سعید پر سر د 10 میلیونه ډالري جایزې په اړه مطلب خپور کړی. په یو برخه کې راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دې جایزې اعلان د پاکستان د مذهبي مشر ته زمینه برابره کړې چې د امریکا پر ضد سختې خبرې وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي د واشنگتن تر دې اعلان 4 ورځې وروسته حافظ محمد سعید په لاهور کې د خپلو تقریبا 1000 پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې د امریکا دغه جایزه هسې یوه مسخره وګڼله او ویل په پاکستان کې ټول پوهیږي چې زه چیرې یم. امریکا چې هر وخت وغواړي کولی سي راسره په تماس کې سي. واشنگتن پوسټ د حافظ سعید نورې څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي تر هغو چې په سیمه کې د امریکا د وتلو لپاره زموږ ماموریت بشپړ سوی نه وي جهاد به مو روان وي. د ایداول مخه حافظ محمد سعید د غنو بریدونو لدې جملې د 2018 کال په نومبر کې د هند پر ممبئی ښار د حملې تر اغړند کیږي. د مقالې د لیکوال په باور پاکستان د خپل د تبع پر سر د امریکا لخوا د جایزې ټاکل پر خپل مزکنی بشپړتیا یو تیرې غړنلې او لدې کبل خوا باد دی ځکه پاکستان فکر کوي دا مسله له هند سره د امریکا ترګن نشدېواله شي. د پاکستان صدر اعظم د امریکا د عمل زبرونکې غړنلې او له امریکایي چارواکو غوښتنه کړې هغه سند وروس پري چې حافظ محمد سعید تورن ثابتوي. نیویورک ټایمز رسپانې بیا د ایران د لنجمن اټومي پروګرام مسله څېړلې او د دې هېواد له لورې د ترکیې د غندنې پر مسلې بحث کړی چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر په نږدې راتلونکي کې د بحثونو کوربنه ده. د رسپانې په باور په وروستیو ورځو کې د ایراني چارواکو له بیانونو داسې ښکاري چې دوی غواړي دغه خبرې دي په سوریه یا هم عراق کې وسي ځکه د دوی په باور ترکیه ونه غوښتل یو عادل او بې طرفه هېواد وي. د مسلې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په غوسه کړ چې تیره اونۍ د ایران له مهمو مشرانو سره کتنه درلوده. کله چې اردوغان خپل هیواد ته ستون سو ویل چې د ده په باور ایرانیان د اټومي وسلو په نه جوړولو کې صادق دي او دې ته لیوال دي چې په دې اړه خبرې اترې بریالۍ سي. ورسپانې لیکي د اردوغان د پنځشنبې د ورځې بې پردې څرګندونو ظاهرا ایرانیان حیران کړل. اردوغان هغه وخت دوی غوسه راوپاروله چې ویل د خبرو اترو لپاره به بل ځای د منلو وړ نه وي. دا څرګندونې د ایران د اټومي پروګرام په اړه تر بحث یو اونۍ مخکې وسوې. نیویورک ټایمز رسپانې زیاتوي که څه هم په ایران کې د اردوغان او د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د خبرو اترو په اړه جزئیات نه دي خپاره سوي خو ښاغلی اردوغان ایران ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې په جنوبي کوریا کې په یو سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره کتنه درلوده. داسې واضح مخبري سوي چې اردوغان د ایران مشرانو ته د اټومي مسلې په اړه د اوباما پیغام رسولی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د پاکستان د پټرولیم یا تیلو وزارت د چارواکو هغه ادعا رد کړه چې ګنی افغانستان د ګازو په پروژه کې له خپلې برخې تیر شوی دی. تر دې مخکې داسې راپورونه هم ورکړی شوي چې ایران په سیمه کې د خپلو اقتصادي او سیاسي هدفونو لپاره د افغانستان له لارې د ترکمنستان د ګازو د نلیکې له تیرېدو سره مخالف دی. احمد زبیر ژمن په دې موضوع راپور لري.
که څه هم افغان چارواکي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د تیرېدو د پروژې په اړه د پرمختګونو یادونه کوي، خو ویل کېږي دغه پروژه د پاکستان، ایران او امریکا په اړیکو کې د کړکېچ ښکار شوې ده. یو جګپوړي افغان چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د ټاپي په نوم له دغې پروژې څخه پر افغانستان او امریکا د فشار د الې په توګه کار اخلي. دغه چارواکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د دې پروژې د تطبیق لپاره د افغانستان حکومت او امریکا ته خپل مشخص شرایط وړاندې کړي دي. نوموړي وویل چې د ډیورند د کرښې د مسئلې او د بلوچستان د ستونزې هواری او له پاکستان سره د امریکا د میلیاردونو ډالرو د مرستې بیرته پیلیدل هغه شرایط دي چې پاکستان د ټاپي د پروژې د پلي کېدو لپاره ایښي دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویاند وحید الله غازی خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه مسایل تایید نه کړل او وی ویل چې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره هیله شته دي.
خبرې روانې دي د مئی په میاشت کې به د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان د مادنو یا د نفت وزیران سره په کینی او خبرې به سره وکړي.
د پاکستان لخوا دغه پروژې ته په داس حال کې د شرایطو د وړاندې کېدو خبره کیږي چې ویل کیږي ایران هم د خپل خورې لارې د دغې نلیکې د تیرېدو هڅه کوي. پاکستان او چارواکو په رسمي توګه د دې پروژې قرارداد لاسلیک کړی دی. د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د نلیکې د تیرېدو قرارداد تیر کال د وګي په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې د څلورو هیوادونو د قانونو د وزیرانو لخوا لاسلیک شو.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د روسیې کمونستانو پروند والګاسین په غاړه ناټو ته د ترانزیت لپاره د هوایی اډې د جوړېدو د پلان پر خلاف مظاهره وکړه او دا کار یې د روسیې د خاورې لپاره سرطان وباله. د مسکو د مرکزی برخې په پوشکین چوکې شاوخوا یو نیم زر تنه راټول شول. دوی په لاسونو کې سره بیرغونه او شعارونه نیولي ول. له دې سره په یو وخت د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم کمونستانو دې ته ورته مظاهرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات جانقا لیکوزای افروي.
د شنبه په ورځ د مسکو ښار پوشکین میدان ته شاوخوا 1500 کسان راټول شوي ول. له دوی سره سره بالونونه، بیرغونه او شعارونه هم ول. د روسیې په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وشوې. کمونستانو د روسیې د حکومت دا عمل ملي ګټو ته خیانت وباله. روسیې څه موده وړاندې ویلي وو د ناتو په هغې غوښتنې غور کوي چې غواړي خپل غیر محاربوي مواد او مهمات د مسکو د ختیځ په 900 کیلومترۍ کې د اولیانوفسک بندر ته نږدې د ویستوخنی هوایي ډګر له لارې انتقال کړي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر گنادی زیوګانوف دا په ولګاسین باندې د ناتو اشغال وباله او په خپلو ملاتړو غږ وکړ چې دا پلان دې ناکامه کړي. د ده په وینا دا بندر او ترانزیتي لار به د نشهیي موادو د قاچاق په ستر بندر بدل شي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر راټول شو کسانو ته په وینا کې وویل د روسیې په مرکز کې یو ناسور زخم جوړیږي. دا به یوازې د پوځي مهماتو د انتقال اډه او مرکز نه وي، بلکې دغه راز به زموږ په خاوره کې د نشهیي موادو اصلي ګودام هم وي. د اولیانوفس کار اوسیدونکي هم لارو او کوڅو ته ووتل او د ناتو ضد شعارونه له ځان سره وړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د پنجشنبه په ورځ ویلي وو که چیرې حکومت د دغې ترانزیتي لارې فعالیت ته اجازه ورکړي په بشپړ ډول به د فدرالي روسیې د ګمرکي قوانینو لاندې فعالیت کوي. د ناتو هیڅ ملکي او پوځي چارواکی به پکې کار نه کوي. د اولیانوفسک والي سرګی موروزوف هم د جمعې په ورځ د خلکو د اندېښنو او بیرې د لرې کولو په مقصد وویل په اولیانوفسک کې به هیڅ پوځي اډه او د ناتو پوځي هدفونه نه وي. د پیوی خاصی وینا کې ویل له دغه ځایه به یوازې غیر پوځي مواد تیریږي او دا به د روسي الوتکو او روسي عملی په واسطه انتقالیږي.
خبری مجله اوري. په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د تیرو دریو میاشتو په راپور کې بیا هم د ښځینه او د حقونو د نپ تامین مسله مهمه ګڼل شوې. ویل شوي چې په 9 لویو پیښو کې یو سل څوار لس مورده په نشه شوي چې د ښځو حقوق پکې تر پښو لاندې شوي. د بشري حقونو کمیسیون دغه راز د ملکیتونو په موضوع وسله والې نښتې هم د اندېښنې وړ ګڼلې دي. په دې اړه له جلال آباده داود وفا راپور استولی.
د افغانستان د ختیځو سیمو لپاره د بشري حقونو کمیسیون د 1990 لمریز کال د وروستیو دریو میاشتو په گزارش کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په ډیرېدو خواشینی ښودل شوی. دغلته د بشري حقونو کمیسیون مشر رفیع الله بیدار د شنبې په ورځ په خپل گزارش کې وویل د ښځو 9 لوی بشري پیښې ثبت کړې چې هره پیښه په خپل نوعیت کې نورې پیښې زیږولي او ښیي چې ښځې د حقونو له پلوه بیا هم په سخت حالت کې دي. بیدار وویل
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په جدا کټګوري کې په دغه درې میاشتو کې کتبی شکل باندې په لیکلې بڼه باندې 9 شکایتونه دې دفتر ته رسیدلې دي چې شپږ مورد عرفي دودیزه طریقه حل شوي دي او پاتې 3 قضایاو کې د دولتي ارګانونو مداخلې ته ضرورت و. نو د وکیل مدافع په نیولو سره دغه 3 پیښې څېړل شوي دي او پلټل شوي دي. خو زمونږ هره پیښه چې دا 9 پیښې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی په کتبي شکل کې باندې راغلي دي، هره پیښه کېدای شي چې 2-3 نښې دي یا د خوځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې پکې ثبت وي، یعنی 9 د تاوتریخوالی په عین قضیه کې پراتې وي. نو مجموعي تعداد تاوتریخوالی چې راواخلو دا 114 پیښې دي. متاسفانه وهل ټکول د خوځو په صدر د ټولو پیښو کې بیا هم قرار لري. په دویمه درجه کې اجباري ودونه، دریم په ماشومتوب کې ودول، د نفقې نه ورکول، د کور نه په اجباري توګه باندې ایستل یا شړل، تاخیر او توهین، اتهام واردول، د محارم ولخوانه جنسي.
د سوریه فعالان وایي د بشار الاسد حکومتي ځواکونو په رون په بیلابیلو ښارونو کې په وسلوالو مخالفانو او د هغوی په ملاتړو حمله وکړې او لشته لږه 80 کسان یې وژلي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون هم په دې اړه عکس العمل ښکاره کړی دی. تفصیل به له جان قال کوسی سره واورو.
د سوریه د بشري حقونو څارون کډاله چې مرکز په لندن کې دی وایي امنیتي ځواکونو د شنبې په ورځ د حما ولایت په الله ثماسمه کې د خزو او ماشومانو په ګډون لک تر لګه 80 کسان وژل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د جمعې په ورځ ویلي وو په هغو ښارونو باندې د حکومتي ځواکونو پر لاپسې حملې چې د مخالفانو په واک کې دي او یا یې ملاتړي پکې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره د ځواکونو د ایستلو له تړون څخه سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د درندو وسلو د استعمال د بندولو لپاره د بشار الاسد د اپریل د 10 تړون له ټاکلې نیټې څخه مخکې د وژنو د دوام لپاره یوه بهانه نه ده. د سوریې چارواکو څخه وغوښتل چې ټول پوځي عملیات دې سمدستي بند کړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سوریې په شخړو کې له 9000 زیات کسان وژل شوي دي. د کوفی انان پلان د سوریې په شخړه کې په شاملو ټولو اړخونو غږ کوي چې د اپریل تر 10 نیټې پورې د ټولو دښمنۍ ختمې او خبرې دې پیل کړي. د کوفی انان پلان د سوریې حکومت څخه غواړي چې له ملکي سیمو څخه د ټولو درندې وسلې او عسکر واسي. د مخالفانو په ګډون په ټولو ډلو غږ کوي چې د حکومتي ځواکونو له وتلو سره سم د 48 ساعتونو په موده کې باید وسله والې شخړې بندې کړي.
د ژوند رنګونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، نن د ژوند رنګونه په خبرونه کې یو سیاستمدار یا سیاسي کارپور سره دی. ځان به خپل راو پیژني.
زما نوم ډاکټر زلمیری دی، د طب متخصص د روانشناسي فاکولټه مم خلاصه کړی دی، اوس د حقوقو فاکولټه کې دریم سم کې د مشران جرګې د سمې شکایت کمیسیون رئیس یم، د دوم دوره د پارلمان.
ډاکټر صاحب، تاسو په مشرانو جرګې کې اصل ته معمولا کوم کارونه تر سره کوي؟
معمولا مشت شکایتونه چې راځي هغه کده ځوانانو یي، کده زړو خلکو یي، کده ملکی یي، کده نظامی او تخلف د قانون صورت نیولی مشترازی مرغه مسنون تر غواړو مخامخ سره کښینو د اسناد مطابق اړ یو کچيري تخلف د قانون کړیو د غو سره د قانون مطابق برخورد کوو.
تاسو ویل چې ته باور ونشناسي مولوستي څنګه سیاست ترغلی؟
د زمرد د زابل د ولایت یو ضرورت خلګو ماتول نور تباباتم بس ډاکټران ډیر سی وی تبادله سي زمرد د زابل د پاره د تعلیم او تربیه د پاره کارو کې خصوصا.
ډاکټر صاحب، ډیر خلک وایي چې له سیاست نه پتنګ څه په جنگ یو.
به خیر شته وایي سیاست نه دروغ مر دا دیرش کاله کې ولیدل د کمونستانو د وخت د مجاهدینو د وخت څخه بیا د طالبانو د وخت تر اوسه پورې هیچا د دې سره صداقت ونه کوي. زه په دې ورسره متأخر یم، اتاکه پر ما باندې وایي ستم درباغ وایي زه منم، ځکه زم دغو د ډلې څخه یو جز یم.
تاسو خپله له سیاستمدارانو سر وټکوو، نو په دغه سیاستمدارانو چې افغانستان لري د افغانستان راتلونکي څنګه وینئ؟
په فیلس سیاستمدارانو کې زه آینده ډیره خړه وینم، لیکن یو خوشبختي چې د افغانستان خلک لري اوس ځوان کشر کاغه د افغانستان په داخل کې ژوند کوي که په خارج کې ډیره بیدار سوي دي. ان شاء الله چې زموږ آینده به د دوی په لاس کې، هغه ځوانان چې راپورته کیږي هغه به ډېر بې تعصب وي، هغه په وخت کې سیاستمداران علمي سیاستمداران وي. داسې به نه وي چې یه به د یو حزب رهبر او والدی به بېسواد وي، نه، راتلونکي سیاستمداران به مسلکي علمي برخورد به کوي د قضایاو سره. انشاءالله د افغانستان د دغو ځوانانو په لاس به جوړیږي د خدای په مدد او په کومک سره.
ډېره زیاته مننه کوم.
تشکر ښایسته.
دا و د ژوند رنګونه. له دې سره زموږ دا لومړۍ خبري مجله پای ته